د مشال ریډیو اوریدونکو کو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. له یوې څخه تر دوو بجو په دې ګړې کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه دراوړو، مطبوعاتي کتنې هم راسره شته دی او تازه حالات هم خبرو. په باقي پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو د مشال ریډیو ریډیوي مجله اورئ چې په هغه کې تاسو ادبي او کلتوري په خبرونو باندې هم خبرې گئی او نور داسې مسائل پکې هم چړل شوې وي. خو لومړی بل نجیب عامر څخه خبرونه وو. نن سهار په پېښور کې یو چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول. پاکستان د ترهګرۍ کیسونو کې 14 نورو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. مقدونیا له خپلې خاورې سلګونه کډوال بیرته یونان ته واستول. نن سهار د پېښور په صدر سیمه کې د سونهري جماعت په خوا کې په یو بس کې بمی چاودنه شوې ده. د پېښور د پولیسو مشر عباس مجید مروت او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي په دې چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي چاودیدونکي مواد د سیول سیکرټریټ په بس کې چې له مردانه پېښور ته سرکاري ملازمین لیږدول ځای پر ځای شوی وو. د پېښور د پولیسو یو مشر عباس مجید مروت وایي
دیکه سیټ لاندې آی ډی پلانټ شوی و چې بیا تقریبا د سنری مسجد محمد داش شلېدلې دي او د کی سرکاري ملازمینو د خبر ته راوړل دي. 15 خلکو ډیټس دي او 28 چې دي زخمی دي.
جوبل کسان نګدې لډریډنګ رختون ته رسول شوې دي. د رختون یو مسول غلام سبحانی مشال لډیو تویل یاد رختون ته ټول نه حاصل وخت کسان رسول شوی او چې نه هدش پکې جوبلو ته جوبلو په منځ کې سو میرمن هم خودل کیږي. د بریزي موارد دوه ډلو قبول کړي ده. د مجلس سیاسي او لشکر اسلام ډلو مشال لډیو ته د نامعلوم زینه د ټلیفون پر لیکو منله چې د حمله ترشا دوی لاس درلود. د پاکستان د پوز لخوا د مارچ په 15 په خبره شوی یو اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوزي عدالتونو 14 کسانو ته د ترهګرۍ اړوند په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. پوزوی په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې په 2014 کال کې لس بهرني غرختون کې وژل. د تحریک طالبان پاکستان غړی عرفان الله په دې تور په اعدام محکوم شوی چې په ننګا پربت سیمه کې چې د هیواد دویمه لوړه سوکه ده په یو کیمپ کې برید تر سره کړی و چې دغه برید نړۍ حیرانه کړې او د پاکستان غرختنې سیاحتي سکتور یې زیانمن کړو. پوزوای په در زړول شوي کسان سغدریز ترهګرو چا چې مخنواړو. پوزوای په اعدام محکوم شوي کسان سغدریز ترهګر دي چا چې ترهګرۍ سره تړلو ناوړه جرمونو کې د لاس درلود چې ورکې پر سکولونو او هوایي ډګرونو بریدونه او د امنیتي ولسي کسانو وژنه شامله ده. په 2013 کال کې د مرګ پر سزا د بندیز له ختمولو وروسته پاکستان تر اوسه 300 کسان اعدام کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وای د پنځشنبه ورځې نه یو واری بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلیدونکې ده چې تر راتلونکې یکشنبه ورځې پورې به دوام وکړي. نوموړي ادارې پر خلکو غږ کړی چې د هنګامي صورتحال لپاره د ویښ بیدار اوسي. د پاکستان د موسمیاتو اداره هم اټکل کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او پنجاب کې د سختو ورختونو امکان دی. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبه په ورځ په دورزنې سرکاري دوره پاکستان ته ورسید. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی ویلو. د پاکستان سرکاري خبری آژانس ای پی پی وای چې ترکمنستان صدر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان صدر ممنون حسین او وزیر اعظم محمد نواز شریف سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او د ګاز او برېښنا د تجارت په شمول په نورو مهمو چارو به بحث کوي. د خارجه دفتر لخوا جاري شوی یو بیان تر مخه پاکستان ته د ترکمنستان د ولسمشر سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د اعلی کچ پر لپسې رابطو برخه ده او د دوړو هیوادونو ترمنځ به یو شمیر لوزنامی هم لاسلیک کیږي. د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې سلور وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دغه ولایت امنی قومندان عبدالحبیب سید خیل مشال لډیو ته ویل چې د عملیات د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف له تیرې ورځې راهیسې پیل شوې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې د سړک غاړې ماین په 2014 کې افغان سرتېری وژل شوی او د یو پولیس په ګډون څلور کسان وژل ټپیان شوي دي. خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په اسمار ولسوالۍ کې 40 افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د ملي یووالي حکومت په روان کال کې د 15 خندونو سره مخامخ دی. نیکولس هسم د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو سیکورټي کونسل ته وویل چې د کابل حکومت باید د مخ په زوال اقتصاد چې د ټیټي ودې او د لوړې بیکارۍ سره مخ دی د ښه کولو، د طالبانو د شدید بغاوت د مخنیوي او د مخ په زیاتېدونکي او سره ویشل شوي سیاسي چاپیریال د ښه کولو لپاره مبارزه وکړي. دی وایي حکومت باید همدارنګه د نړیوالې اقتصادي مرستې د خوندیتوب او د تلپاتې سولې په لورې د پرمختګ لپاره هم کار وکړي. نیکولس هسم وایي که په یادو شویو ننګونو کې په یوه کې هم حکومت د جدي مبارزې په کولو کې پاتې راغی، نو دا به په هیواد کې شدید سیاسي او نورې اغیزې ولري. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولي چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. د مقدونیا د کورنیو چارو وزارت ویان اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته وویل چې پناه غوښتونکي بیرته یونان ته استول شوي دي. راپورونه وایي د یونان په ایډومنې سیمه کې تر اونیو نیو پورې په خړو کې ږدیو کې له ایسار پاتې کېدو وروسته د مایوسۍ په حالت کې څه ناڅه 1.5 زر کسان د مارچ په 14مه د پولې له یوې څنډې چې ګزمه پرې نه کېده د مقدونیا لوریتا اوختی وو. په ایډومنی پندغالی کې شاوخوا 14,000 کسان په داسې حال کې په کېږدیو کې ژوند کوي چې سختو بارانونو کې هم ته سخت زیان هم رسولی. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته او د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104 روپۍ 40 پیسې او 104 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 148 روپۍ 40 پیسې او 149 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 55 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 90 پیسې او 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولای کیږي. او وسط موسم حال ته موسمیات محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پورس په پیښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 10 نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 18 ډیګری سینټی گریډ وی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری زموږ له همکارانو مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پېښور کې 14 ګڼ کسان وژل دي.
تقریبا 8 بجے سہار سرکاری ملازمین جکم بس ہو دے مردان و درگینا روانو بالکل این سنیری مسجد مخامخ و مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایخو آغا بلاشو.
مذهبی گوندونو د پنجاب اسمبلی دا نوی قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې پر ښځو د تشدد مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو د قانوني چارو یو ماهر وایي
کم قوانی جوړ شوی بالکل ټیک دی. دا خواتینو تحفظ د پاره د غوی حقوق د پاره ډیر خاص قوانین دي او موږ خو به پیپیټی کم دا خواهش لرو.
او په اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه د مشال ریډیوی مجله کې به د نوو کتابونو او نورو مسایلو په اړه وره
تو پورې چې دا نوو چاپ شو اثرو خبره ده. جمع درې کتابونه تفصیل دي په یو
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل په پېښور کې نن سهار یو 14 شوې ده. دا 14 په هغه بس کې شوې چې سرکاري ملازمین یې لیږدول. دا 14 د پېښور صدر سره د سنهري مسجد ته مخامخ شوې ده. زموږ همکار زلان یوسفزی لږ مخکې په دې اړه داسې معلومات راکړل.
دې وخت کې چې کوم موسم نو زخمیان وو یا مړ کسان وو هغه ټول لیډرینګ هسپتال ته رسولي شوي دي. هلته کې چې کوم د مړو لواحقین دي را روان دي او خپل خپل مړي چې کوم خپل خپل کولو ته وړي او چې کوم زخمیان کسان دي د هغې درملنه روانه ده. څنګه تاسو وړاندې وری سپی اپریشن عباس مجید مروت د پیخي پر ځای باندې کله مشال ریډیو سره خبرې کولې نه هغه د پینځلس مړو پخلې پر پیخه ټوکړه دي پینځلس کسان پکې مړي دي. د دې نه وروسته بیا ځینې حکومتي چارواکي لکه صوبایي وزیر عنایت الله او مشتاق غنی دی د پیخه په ځای باندې مشتاق غنی خبرې کړې وي. عنایت مشال ریډیو سره په لیډرینګ هسپتال کې هم خبرې کړې دي. هغې هغه هم پنځلس د پنځلس مړو پخلې کړې دي چې پنځلس کسان په دې کې مړي دي او د لیډرینګ هسپتال د شمیرې تر مخه څلور څلوېښت یو بل کسان چې دي هغه د چودنې د هسپتال ته وړي شوې دي چې په هغې کې درې زنانا شامل دي او یو پکې ماشوم دی. په هسپتال کې مشال ریډیو سره د پیخې یو عیني شاهد په ژوبل حالت کې کوم نه چې ژوبل دی هغه هم مشال ریډیو ته وویل چې هغه د سنیری جمعات مخې ته چې کوم نه د هغه دوکان دی هغه د دوکان نه بهر ناست او قهوه یې څکله چې مخې ته تېرېدونکي د هغې بس کې چودنه وشوه. هغه وی چې د شیشو چې کومې چارې وي په هغې باندې هغه او ځینې ملګري نور چې کوم دوکانداران د دوکانونو مخې ته ناست وو هغې هم په دغه شیشو باندې ژوبل شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. زموږ همکار ځلاند یوسفزی مو له پېښوره واورېده چې د نننی بمی چاودنې په اړه یې خبرولو. د چاودنې لکه څنګه چې تاسو واورېدل په پېښور کې په صدر کې د سنیری مسجد مخې ته شوې ده او په دې کې هغه سرکاري ملازمین په نښه شوي دي چې په دغه بس کې دفترونو ته تلل. دا هم درته وایو چې د برید ذمواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه د ټلیفونونو له لارې منل ده چې د حملې تر شا د دوی لاس دی. همداراز د پاکستان وزیر اعظم داخله چارو وزیر او د خیبر پختونخوا صوبایي چارواکو د برید په سخت ټکو کې غندلې هم دی. په دې اړه به ارته نور معلومات هم درکو. خو زموږ همکار غلام غوث د یو چارواکي سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا هم واورو. او د چارواکي د ډیپټي کمشنر ریاض مسعود دی چې د دې برید په اړه غږیږي. راځئ چې دا واورو.
تقریبا اته بجے سہار سرکاری ملازمین جو کم بس ہو دے مردان و درگینا روانو بالکل عین سنیری مسجد مخامخ او مین روڈ دے پاسا آئی ڈی دے سیٹ لاندے ایک ہو آگا بلاش ہو
دا سے چودن مخکم پا دے بسونو کی شوی دے دے سکرٹریٹ سسٹم دی تا سو اس سال آئی عمل دے دے دا مخی نوولو دا پارا دے سیکیورٹی دے سختاولو دا پارا سا انتظامات پورتا شوی دی
گورا مخکم پا دماکی دے رہ جاتے کدلے اوس حالات کا کمپیریٹیولی وګورې نو ډېر زیات خشوی دي. ظاهره خبره ده چې سهار ټایم وي څوک کاروبار ته روان وي ماشومان سکولونو ته روان وي سرکاري اهلکاران دفترونو ته روان وي نو دا یوه دباکه شوې ده. په ډېر وخت نه پس شوې ده. مونږ خو کوشش دی چیکنګ هم په هر ځای کې روان دی. تاسو وینئ چې کا پاکستان آرمی دی کا فرنټیر کور دی کا مونږ پولیس دی هر ځای کې چیکنګ کوو. خو کلاو ایریا ډېرې زیاتې دي په خبر تاسو ته پته چې ټرایبل ایریا ټوله گیر چاپیر بتاو تاو شوی دی. نو دی وجه نا کوشش کومگا پورا کو خدای وا بدقسمتی سره دغه یو واقعیا وشول اوس.
اروزن کو تاسو مشال ریډیو اورې او د ډیپټي کمشنر ریاض مسعود خبر مو اورئ چې موږ همکار غلام غوث سره سره کړی د پیښور د بمی چاودنې په اړه. په بس کې دغه چاودنه چې سرکاري ملازمینې په نخښه کړې پنځلس کسان یې وژلي دي. او دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا د دولتي ملازمینو په بس کې بمی چاودنه کیږي، بلکې تر دې مخکې په 2012 کال او 2013 کې هم ورته چاودنې شوې وي. تاسو د مشال ریډیو په ویبسایټ باندې په دې اړه مختلفی ویډیوز او رپورټونه کتلی شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدره زو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زه کده چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلې پېمې ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به کنا ځمنه کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. او وسم ل سواد څخه تاسو ته یو ریپورت درورو. په سواد کې د ځنګړو پولیسو سرتیري وای صوبې حکومت ورته لتهرو دریو مشر رئیس تنخانه د ورکړې چې لقبلې د دوی جون په پور اخستو روان دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې هغه محل چې په سواد کې نام نیو او نور پولیس تلو نو دوی خپل دنده تر سره کوله او پیری کولې خو اوس حکومت نه کار پخی او نه هم ورته تنخواګانې ورکي. نیاز احمد خان په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا نورو سیمو پرنګ سواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په خصوصي توګه برتي کړی شوي ځانګړي پولیس وایي چې د تیرو دریو میاشتو راسي راته تنخواګانې نه میلاویږي چې له وجې د سختو مشکلاتو څخه مخ یو. په دا اړه منګوره کې څوکۍ کوونکی یو پولیس والا عمر علي وایي
زموږ مشکلات دا دي چې د درې میاشتو زموږ تنخواه بنده او دکانداران موږ نور نسیانه راکوي واړه سکولونو ته دغه پیسونه نشته چې کور ته لاړ شو نو سودا د خوله لویه خبره چې هغه اکثر وچې سکول ته لس روپۍ راکوي نو لس روپۍ راسره نه وي او دکانداران نه خو نسیا راغستې دي موږ
تنخواه
مشال ریډیو ته وویل ځانګړي پولیس وایي چې دا وخت ټول ملکن ډیویژن کې د شپږو زرو پورې دوی د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څوکۍ کوي ولې صوبایي حکومت بیا هم دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تان دی هلی
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال ریډیو وی مجله
په یو نیمه بجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخي پر غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته وړاندې کوو او دغه اوس چې تاسو کوم خبرونه واورید د خبرونه هم تاسو ته نن د ورځې په اوږدو کې له مشال ریډیو خبرېږي. په دې کې د مشال ریډیو مجله د دې غړي په باقی پاتې نیمه غنټه کې درته خبرو. خو یو ریپورت د قبلي سیمو زینو نه حکومتي تنظیمونو د حکومت هغه تګلار رد کړې د چور سره سمبا په سیمو کې خونځي تړل کیږي چې په کې ل اویا څخه کم زده کوونکي داخل وي. د تنظیمونو وای په قبلي سیمو کې واړ لمخه د تعلیم حالت خراب دی او حکومت له دې ډول اقدامات سره لا پسې خرابول غواړي. زموږ همکار سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د فاټک سرکاري تنظیمونو چایلډ رائټس موومنټ، فاټک کمیشن آف هیومن رائټس او فاټک تعلیمي اصلاحي جرګې د قبیلی سیمو په حق له د حکومت تعلیمي پالیسی رد کړې ده او ویلي دي چې دوی د دې پر ضد له پیښور احتجاج پیل کړو او که حکومت خپل دا پالیسی بیرته وانغېسته نو تر اسلام آباد به احتجاج کوي. لمشل ریډیو سره خبرو کې د مدني ټولنې یو غړي عبدالله بیټنی وی چې حکومت د آئین خلاف ورزي کوي ځکه چې له 15 کالو نه تر 15 کالو پورې یو ماشوم ته تعلیم ورکوي کول د ریاست ذمہ واری وی او حکومت د فاټا د ماشومانو نه د حق تروړي
موږ بارو مرو چې خبر کی خبره نه سي منل نو اسلام آباد ته بزو او موږ به واکمن خلکو دروازې ته کوچه موږ سره دا ظلم مکه دا جبر مکه تر څو پوری فاټا ټیبل نه وی پر امن نه وی خلک کال ته تلی نه په لکونو خلک در په در خلک نو تر هغه پوری دا خبره ناشو نه دی ولی چې تر هغه پوری دا خبره کول د فاټا لولس سره یو بل لاسه جبر دے بی دا یو د تعلیم اختیار پمنګ باندې لاگو کو نو مول نه د تعلیم اختیار منو نه سیاسي اختیار منو او نه قانوني اختیار منو
د فټه تعلیمی اصلاحي جرګي صدر اطلس خان شیرانی مشال ریډیو ته وی چې په قبایلی سیمو کې د 500 نور تعلیمی ادارو ضرورت ته او حکومت لګیا دی دلته اسکولونه بندوي چې د فټه د ماشومانو سره زیاتې دي
یو خو د فټه رول د اسکولونه په بمونو وال وزول سل اغل پاس باندې اوس په دې طریقه په قانوني انداز باندې زمور د نور اسکولونو د بندېدو ډېره ویره ده هغې وجې دا خمر دا احتجاج کړی و چې دا موږ نه منو دې پالیسي کې دا ویلي دي چې کومه پرایمري اسکول وي د اویاو نه کم تعداد ماشومان وي نو دا به موږ یا سنگل ټیچر اسکول جوړو یا به دا د دې ځای نه بیا شفټ کوو بل ځای ته نه چې بل ځای ته شفټ کېږي هسې په کرایټیریا کې د 2 کیلومیټر نه واخله تر 3 کیلومیټر کې یو اسکول د بل سکول نه لرې وي نو دا به زموږ ماشوم 6 کیلومیټر یا 5 کیلومیټر د خپل کور نه ځي نو دې کې بیا د امن مسلام راتلی شي او نور مسلې
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د نیم قبایلی سیمې ایف آر نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نو پوښتل نو د هغه وینا وا
یو فائدہ دی کې دم د چې فار ایگزامپل په یوزې کې تعداد زیات تا نو مخ کې د سې قسم سکول نو چې هغه کې 1500 ماشومان و غیلم دوه استادان په دې پالیسی کې کم از کم چې کم ځای کې تعداد زیات وي هغه ځای کې هغه ماشومان ولا هغه خلکو لا به یو داسې نیوي چې تعداد زیاتې دو سره به هغه لا سیوا ټیچران نه ملويږي ایسا خلکو د سیو رائے دا چې کم ځای کې د خلک آی ڈی پیز دي نو دا غزی کی یا تعداد کم دا یدا سکولو نمبر چی نو پرونم پدی کی ما سیکریٹری صاحب سره خبر شوی وا پاغیم دا دی سیر شوی دا چې په کم ځای کې تعداد دوباره یا زیات شي او یا په غزی کې د خلک واپس راشي کورونو لا نو دا سکولو نه بدوله دوباره مستاد کو دا یو په خنیت باندې پالیسی جوړه شوی دا
مشال ریډیو چې پدی اړه په فاډا سیکریټریټ کې د تعلیم ډایریکټر سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې و نه شوې سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انگریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو
دغه خلک د انگریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی
دے سیکشن ایک میں رواخلا چون سک سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی
خوز پا قبائلی سیمو کے دے اصلاحاتو او دے قانون دے بدلول و غاگ ورتا شوئے دی ایف سی آر او پختانه ونیز اخبرونا هر چار شنبه یا شروع دے پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم 4 بجے او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجے لأحمد شاہ آزمی سا
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور یو زموږ خبرونه هر ورځ سره نه هغینټه وړاندې کیږي د پاکستان مذهبي ګوندونو د پنجاب پر حکومت غکړې چې د خزو ساتنې قانوني مسوده دی بیرته واخلي او د اسلامي نظریاتو کونسل په مشوره دی نوې مسوده جوړه کړي دی ګوندونو تیر مازیګر په لاهور کې تر غونډې وروسته په بیان کې وویل په هیواد کې لوا وار لمخه د خزو حقونو ساتنې قوانین شته چې باید پر هغوی سم عمل وشي خو په همدې حال کې د بشر حقونو ادارې وایي چې پر خزو د زور زیاتی د کمولو او مخنیوي لپاره دا قانون ډیر ضروري دی رابع کرم خان په دې اړه رپورټ لري
د مذهبي ګوندونو د ښځو د تحفظ قانون واپس اخیستو په لړ کې حکومت ته 8 مارچ پورې مهلت ورکړی دی او ویلي دي که دا واپس وانخیستی شو نو په 2 اپریل اسلام آباد کې د علماو په یو کانفرنس کې به د دې خلاف د یو نوي تحریک اعلان کیږي د لړ کې 13 ورځ په لاهور کې د جماعت اسلامي مرکزي دفتر منصوره کې د مذهبي ګوندونو یوه غونډه شوې وه په دې ګوندونو کې جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام فی ډله جمعیت علماء اسلام سین ډله او مجلس وحدت المسلمین ډلې ګډون کړی و د جماعت اسلامي مرکزي دفتر نه جاري شوی اعلامیه مطابق چې مذهبي ګوندونه په خزو د هر قسم د تشدد خلاف دي، خو پنجاب اسمبلی چې کم قانون منصور کړی دی نو هغې سره ټولنه کې د طلاق شرعي سیوا کېدی شي. د اعلامیه تر مخه چې ملک موجود د خزو د حقونو تحفظ په اړه په قوانینو دی سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي، او د کورنۍ تشدد اثر وجوهات چې پکې غربت، جهالت، ګرانی، بیروزګاري، د جهیز ورکولو رواج او ښځې د وراثت نه د محرومولو د سلسلې خاتمه دی وکړی شي. په دې موقع د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه.
آرټیکل 31 کا کلاس نمبر 1
تو قانون آرټیکل 38 د لومبي شک مطابق چې د پاکستان مسلمانانو لپاره انفرادي او اجتماعي توګه به اقدامات وچتول کیږي، د څه مطابق چې هغوی د قرآن او سنت مطابق ژوند تیر کړي. دا د این تقاضا ده چې زموږ کورنۍ نظام د شریعت مطابق وي. آرټیکل 35 مطابق د پاکستان ریاست به د واده، خاندان، د مور او د ماشوم حفاظت کوي، نو د دغه قانون په نتیجه کې حکومت د دې خلاف اقدامات وچتوي.
یادوي د ښځو د حقونو د تحفظ قانون پنجاب اسمبلی نه په دې ورسو کې منصور کړی شوی دی. د قانون تر مخه کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد، د بدکلامۍ او د سایبر کرائمز به مخنیوي کیږي. د قانون کې دا هم ویل شوی دی چې د تشدد ښکار یوه ښځه به د کورنۍ شي وسل کېدی، سړی به د کوره دوه ورځو لپاره وسل کیږي، او د کور د اخراجاتو ذمېواري به هم پوره کوي. پاکستان د سپریم کورټ وکیل او د قانوني چارو کارپوه اجمل خان وایي چې پنجاب صوبه کې منصور کړی شوی قانون د پاکستان آئین او قانون مطابق دی. د په وینا چې ملک نوی قانون د ملک د آئین د اصولو تر لاندې جوړول کیږي.
اوس چې کوم قوانین جوړ شوي دي، بالکل ټیک دي، د خواتینو تحفظ لپاره، د هغوی حقوق لپاره ډېر ښه قوانین دي، او موږ خو به ټیپیکې کوم دا خواهش لرو چې دلته هم زموږ د پروینشل اسمبلی چې کوم دی خواتین لپاره هم ځکه شانتې ایکس دغه کې د سنګل فیملی کوډ هک لاندې د خواتینو او ماشومانو حقوق لپاره، چاہے آدھا مہر په شکل کې وي، مینٹیننس په شکل کې وي، یا نور چې کوم هغه سره وابسته کوم حقوق دي، هغه سلسله کې دلته مترامي موشي.
د ذکر د 13 ورځ د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم سره د ملاقات نه پس ویلي وو چې هغه د بل ردوي، او وزیر اعظم نواز شریف د قانون په اړه د نظر سانې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. دا دی هم یادوي چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل هم د پنجاب د ښځو د حقوقو تحفظ په اړه دا قانون رد کړی وو.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلي خبرونه کې اوریدلی شي.
اوریدونکو، کراچۍ کې وسلوالو بیگانه وخت د پولیسو پر چوکۍ په یو چک پوسټ او د یو قاضي یا جج پر کور د وړو بمونو بریدونه کړې دي، جبکې ځاني زیان نه دی شوی. هلته امنیتي ځواکونه رینجر وایي چې نه یوازې 43 مشکوک کسان نیولي، بلکې په ښار کې د وسلوالو برید یوه لویه هڅه شنډه کړې هم ده. په دې اړه نور معلومات د محمد عمران په رپورټ کې ورو.
د سند پولیسو ویان قمر زیب ستی د چهارشنبه په شپه ناوخت مشال ریډیو ته ویل چې د خار په مومن آباد سیمه کې نامعلومه کسانو د پولیسو په یو چوکې او په ډیفنس سیمه کې د سند های کورټ د یو جج په کور د کریکر بمونو د لارې حمله کړې دي. دوه
ډیفرنٹ ونه، یو مومن آباد والا
وایي چې دوه بیلابلې حمله شوې دي، یو په مومن آباد تاڼه او بل ډیفنس کې د یو جج په کور. دواړه حمله د کریکر بمونو د لارې شوې. ډیفنس کې شوې حمله کې بم نه دی چاودېدلې، او مومن آباد تاڼه باندې شوې برید کې دیوالونو ته زیان رسیدلې. دا خبره لا تر دې د منه د پډاګه شوې چې دغه برید نه وړاندې جج ته سدړکې ورکړې شوې وي او کنه. د دې لا پلټنې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود بیان، قاری سیف الله او د شمالي وزیرستان تحریک طالبان مجلس عسکری د دې پیښو ذمہواري منلې ده. نیم فوجي ځواک رینجرز ویان دوایي چې د خار شاه فیصل کالونې نه شپږ وسلوال نیولې دي چې د قبضې نه دوه لوی او اووه وړې مشین ګنې، 13 ټوپکې، اووه تماچې او 11 کریکر بمونه ترلاسه شوي. د رینجرز ویان زیاتوي چې د یوې بلې کاروایۍ پر مهال د خار د بیلابیلو سیمو نه اووه ملزمان نیولي، چې پکې یو د هدفي وژنې کوونکو مشر او توفیق جاګیرانی نومېدن د اغوا یا تختونې کوونکي ډلې مشر هم شامل دي. څو ورځې وړاندې هم په خار کې د رینجرز په څوکیو باندې نامعلومه کسانو د کریکر او پلاستیک په تیلو کې بند بمونو د لارې بریدونه کړي وو. پولیس ځاني زیان پکې نه و شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز، غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري او دا هم درته چې نن په نړیوال شلوریز کپ کې د بنگلاديش او پاکستان میچ ته یو غنټه پس دا شروع کیږي. په بتا سره نور تازه معلومات په دې اړه درکو. خو اوس خو د خبرونو نیمایي تر ورسېدو بلکې د خبرونو نیمایي تر ورسېدو د خبرونو لنډیز باور سهار د پېښور په صدر سیمه کې په یو بس کې بمې چاودنه شوې ده. پېښور د پولیسو مشر او د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 150 زیات ژوبل شوي دي. د برید ذمواري دوه ډلو قبوله کړې ده. د مجلس عسکري او لشکر اسلام ډلو مشال لړیو ته د نامعلوم ځاینه د ټلیفون پر لیک ومنله چې د حملې تر شا دوی لاس درلود. د پاکستان پوځ لخوا د مارچ په 15 په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ملک پوځي عدالتونو 1400 کسانو ته ترهګرۍ اړوون په کیسونو کې د مرګ سزا ورولې. وزوای په دوی کې هغه کسان هم شامل وو چې په 2013 کال کې لس بهرني غرختون کې وژلي وو. په کراچۍ کې وسلوالو د پولیسو پر څوکۍ او د یو قاضي په کور د وړو بمونو برید کړی دی. خو په دواړو پیښو کې چا ته زیان نه دی اوښتی. هلته بېګا د کراچۍ رینجرز ځواک دعوه وکړه چې د دو چاپو پر مهال یې 14 مشکوک کسان نیولې دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د پنجشنبې ورځې نه یو وار بیا په دغه صوبه کې د سختو بارانونو لړۍ پیلېدونکې ده او خلک دې هنګامي حالاتو ته ویښ او بیدار اوسي. د ترکمنستان صدر قربان ګلی بردی محمدوف نن د چهارشنبې په ورځ په دوه ورځني سرکاري دوره پاکستان ته ورسېد. نوموړي ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نورخان ایربیس هرکلی وایي. مقدونیا هغه سلګونه کډوال بیرته یونان ته استولې چې تیره ورځ پر پولې د ودرول شو موانعو نه تیر شوي او هڅه یې کوله چې لویدیځ اروپا په لورې خپل سفر ته ادامه ورکړي. امریکا ټلویزیوني شبکې اندازه لګوي چې د ریپبلیکنس ګوند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتس ګوند هیلری کلنټن په فلوریډا ایالت کې د خپلو ګوندونو مقدماتي انتخاباتو کې بریاوې ترلاسه کړې.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورېده. د نجیب عامر یو بل خبرونه هم درته خبرو. مخکې موږ سره واده وکړو چې د مشال ریډیو مجله درته لرو. راځي چې دا ورو ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بل اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوی مثال لري. په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځ زلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي پر خلکو مینه وویشي. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تک دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به ووري. د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبره خبري یاج خپل چې مور ریس وویل چې 40000 ډالر ز خپل جیب څخه در کوم او 200000 ډالر به د حکومت د بودیجې څخه وتاسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو پاړه د یو نوی سریال خبرې دوه افغانان را پاره‌ولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب پاړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاری سن مورسین پیدا کړی دی، هغه سړتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول راته ګران دي. دا پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړون کې شرمین عبید چنائی د سک کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس اینجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوي د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 23 کلنه شرمین عبید چنائی لومړی پاکستانی فلم جوړوونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه د ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپل جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه 450,000 ډالر پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یو نوی اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نمونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالق داد، امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاهره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف ژورنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز تر څنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنائی پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړی لومړنی پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړی په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړی یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنائی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوا یې قامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنائی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده. خو دومره یو ستر جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیر لوی خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکړو. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمیر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنی شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او لسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لروبر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپله وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاړې.
ډېر زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم تېر ورځې چې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نو لومړی کتاب چې کوم دی، نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې وختونه نوم دی، که نه وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې پسند یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لار ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی، نو هغه لنډې کیسې دي د اوښ په مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی ډېر خو دا دی چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي، نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر د اړیکو سره انشاءالله دی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي. بنده بیا یو تنده خامخا میسیسې کېره اوس چې شعر ورپسې راشي. نو دا دی چې یو کتاب مې تیار کړی دی، هغه شعر انشاءالله ډېر زیات شي.
صحیح. مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي. خو تر هغې وړاندې که زموږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زموږ د خپرونې د لارې په لطف کوي، خوشحاله به شو.
کوم کتاب چاپ شوی دی؟ د دې درېو کتابونو نه مخکې تله ما څنګه جدا، نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم. تاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو، زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یو.
واه، ډېر
زار له ژوندانه یو، شکر پښتانه یم. دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یم، دا تپوس نستانه دی اوایا تاسو یم. او تا ته پته نه لګي، تا ته پته نه لګي ډیر بلا خواږه یم.
ډیر ډیر ډیر
او هسې راته بد وایي، هسې راته بد وایي نه جانانه
د مشال راډیوي مجله اوري د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي. خو پښتانه سړي هم له چانه کم نه دي. د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ، هسک او لوړ دی. د یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړې چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي. عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل، خو د همت ونه بایله. دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي، خو د پښو په ګوتو. د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي. تازه ناول یې زړونه کاږي په نوم اوس اوس چاپ شوی دی. نوموړي د دې کتاب په اړه مشال راډیو ته داسې وویل:
زه به یو خبره درته وکړم. د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی. له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیرې ځای سره تلل، سبق به یې له ما سره ویلی. نو کم وخت چې موږ د ادي چټي ورته نیم چټي چې هغه باندې موږ راو ته زه به کور ته رالم د ماشوم به په ما پسې کور ته راغلم سارے نو بھائی ماشوم سے کسی پہ ماپ سے روز کو اترا جی نالے تو ماں سر چائے پہ لاؤں کا بل روز سے بس ذرا لما اسکول کی بھائی دا ماشوم ول لب دل ترا جی اگو یہ چی روڑ دا خو ستو سے دا ماشمان تنگی دا خدا رنگا یو دے چا نا جائے تا اولاد یو چا پہ دا کھڑے دے ہو اس لاغ سر ہو سی نسما لاغ وقت سے دیتا نظر روڑ تے چے سا پدی بندی ہو ناول ولی کم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا مالک لري دی
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپل پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نو وړه وای د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول یې ګران دی د هغه ورځې په تمه دی چې کتاب خبرندوی ټولنې د آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبر درست ده چې ما ته ډیر ملګری وای چې به کتاب خلکو ته ولې مفت ورکړي کتابونه مور او مفت خرڅوي او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي څوک استفاده ځنې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول یې راته ګران دي د هغو پیسې زه نسم پر کولی دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسیږي هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما دا کتاب چاپولی شي د هغه د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زخه زما لخوا زخه پولې اجازه ته ورته زنه پیسې پر ګټم او نظما ودیته دغه دې چې زه پر دا باندې کاروبار وکم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر ترڅنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لوري ته اوښتې ده
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډېره اوسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو او ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل شي زه په خپل ذاتی طور شاعري خوم کوم خو کم غمینه چې ازما ده یا ازما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم زه خپل پیغام په دا ناول کې ښه رسولی سم او تر لنډه کیسه هم ښه رسولی سم ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده له ما سره ازما یو ټولګم ستا خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی یو ازما تنده شه ماته شي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې که آسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت په تیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي له نوموړي سره د مشال راډیو همکار احمد تکل خبرې کړي
داود خان د مقبره د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري دوی د شهید داود خان د مقبره د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي د مقبرې خبرې یادې خپلې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیبه څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه و تاسو ته درکړم نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مقبره به په طبیق کې جوړ کړو
جهاني صاحب په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په شمال کې هم قدر کوي خو دا یوازې کافي نه ده ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي نو په دغه اعتباد باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست
د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ کړي چې په کې د علوم اکاډمي، د اطلاعات او کلتور وزارت، د عالي تحصیلات وزارت او د اغراض کې چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو باندې استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي، د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به چې په کتاب فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي، او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ له وزیر عبدالباری جهانی سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال رادیوی مجله اورې. د بنو په پریس کلب کې د هغو څوارلسو قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو څو کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې درې کاله وړاندې ووژل شو. دا غونډې تابعه ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
پاتا صحافیون چې دی هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو، د تیر 15 کال چې کیم دی په شه ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوی دی، چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغه په فیلډ شي چار کړل او د خلک اواز به رسولو، په شه سویرلس پر صحافیون شهیدون شکړي شوی دی. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو، د خلک اواز به اوچتولو، د خلک فریاد او دای شهید کړل شو، خو تر اوسه پر د حکومت طرف نه هیڅ داسې نه شانی مشته نشي لیدلې چې د دز د مارکس پلاټن شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنټ سکړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه نس سکړی وي سره د واده سره د اعلانې.
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورینا تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه:
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چې کیم اواز اوچت کړی وو، کیم سویره صحافیون دی مسئلې سره شکار شوي دي، خدای دې جنت پر دوست ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پېښ کوي. قبایل چې سمره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي، سخت تکلیف کې دی. عوامې د خلکې د پوره کیم کلام او کیم اواز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کیمه واده د صحابیون د شهیدون سره شوی وي، هغه د همه خاوه ته پیراکو قبلی صحابیون ته تفوز ورکړ شي، د چي کیمه تفوزات وی عدالت لري.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پیښو د انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جزو ګرځي. وس ورزو کراچی ته هلته پښتنو لیکوالو په وغونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړې. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یو مهم اساس ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمای کړي ده. ځینې سرچینې ریخي عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچی کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغه غونډه ته ورغلو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سین څنګه په دفتر کې شوې دي غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان بچاو ویل چې د اجمل خټک او د اغمل ګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړي وو، پښتو ادب ته لوی ګټه ورکړي. ولې بل لخته د دوی پر ضد هم لیکونه شوې دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان سلیم، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ، دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات وکړو د دوی پر رد کې مونږ لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او هم دغه سلسله تر دم روانه ده نن مزاحمتی شاعری د پښتو ادب یو لویه او مهمه برخه ګرځیدلې
شاعری وا دغه مزاحمتی ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی هغه کا کارسن مورسین پیدا کړی دی هغه سرتو فقیر پیدا کړی دی هغه اپتیریپی پیدا کړی دی کومه دغه دغه خدای خدمتگار تاریخ نو التن پای کې شاد محمد میګي او د پیدا سے چکم کردار دے پیاج بن خٹک سے داغن نثرو کو داغ شاعری ہوا کاغذ ڈرامہ نکل رہا کاغذ افسانہ نکل رہا کاغذ سے لے کرے ناغب مکمل راغبان مزاحمتی ادب بن گئی داغ کڑے وے کا کڑے مزاحمتی ادب د پختو ادب کوڑان دے پختو کے ڈیر لوئے کردار ہے
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتی ادب د دې منطقې پیداوار دی ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی
ترقی پسندی جدیدیت او مزاحمت دا نولسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي اوس په دې خطه کې په مزاحمتی ادب باندې د سټو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان دي ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي مزاحمتی ادب داسې د بهر نه دی راغلی دا د دې خپل پیداوار دی دلته یو کلونیزم بیکګراوند یو زور زبردستی وا دی بیرونی خلکو اقتدار
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو شو چې پکې غنو شاعرانو خپل کلام نو واورول
مشر منګي په سر ولاړه تپوسونه کول دلته په خاپ او خاپ درو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه خیبر را نڑے دو تا تما شکڑا د زان خرسو اربابانو پی خورا د دیوانو د پیریانو پی خورا
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پرولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاشت په 6 نیټه د شیو یا خبرېدل په نامه د یو سریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کیږي چې د ایران د سازمان دفاع خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداري ورکړه د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفی اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي دا ډیر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرز فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
گران اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د الله پامان.